ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر اغلاست. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر درو بجوده. په د خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالات او تاسو ته معلومات وړاندې کړو. نن به په دې خبرونه کې د هلمند والی خبري واوري چې وایي په هلمند کې په شمالي ولسوالیو کې پروانو پوځي عملیاتو کې د بهرنیو وسوالو لاس دی. د هلمند والی حاجی محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI پلان کړی دی. دا چې دی ولی دا خبره کوي ورسته به په خبرونه کې تاسو ته په جزئیاتو معلومات درکړو. د خبرونې په پایل کې خبرونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مسکو باید په څو ساعتونو کې دا څرګنده کړي چې د کیف او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلاوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند د ملاتړ هڅې کوي او د عراق صدر اعظم پر سوریه تور لګولی چې الوتکو یې د عراق په خاوره کې بمباري کړې ده. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونو ته.
ملګری ملتونه وایي له شمالي وزیرستان څخه باندې یو لزر کسان افغانستان ته راکړه شوې دي. ملي امنیت په کابل کې اته انتحاري حمله کوونکي او د انتحاري حملو لارښوون کینی ولي او د سمنګان ولایت د مرکزی زندان یو شمیر زندانیانو د نخ وړلو احتساب پیل کړی. د خبرونو تفصیل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیچ سی آر یو تازه راپور ښیي چې په دې ورسیو کې د شمالي وزیرستان څخه باندې یو لزر اوسیدونکي خوست او پکتیکا ولایتونو ته راکډه شوې دي. په کابل کې د یونیچ سی آر رئیس بوشاک نن د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې د بي ځای شو کسانو ته د دوی او نورو مرسته کوونکو ادارو مرستې رسیدلې دي. د دې راپور لمخې د شمالي وزیرستان 9000 اوسیدونکي خوست او شاوخوا 2000 پکتیکا ولایت ته کډوال شوي. پاکستانی پوځیانو د جون په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختدریزو په وړاندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل چې ډیر خلک یې د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې موظفینو یې په کابل کې د انتحاري حملې 15 لارښوونکي او 3 انتحاري حمله کوونکي نیولې دي. له دې ریاست نه خبر شوی خبر پانه وایي چې دغه کسان چې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه یې لرل د کابل ښار د 12مې ناحیې اړوند د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. خبر پانه وایي چې نیول شوي کسان له پاکستان راغلي دي او پلان یې درلود چې په کابل ښار کې په احتمالي مظاهرو حمله وکړي. ملي امنیت وایي چې د پیښې په اړه نور چلنې پیل شوې دي. د سمنګان ولایت د مرکزی زندان یو شمیر زندانیانو د نخوړلو احتساب پیل کړی او د اعتراض په توګه یې خپل شونډې ګنډلې دي. زموږ خبريال د سمنګان د چارواکو په حواله وایي چې د زندانیانو د دې لپاره احتساب کړی چې د ولسمشر حامد کرزي د بخښنې فرمان په عادلانه توګه نه دی پر عمل شوی. خو د سمنګان والی خیر الله انوش له دې پیښې بخبري کوي او وایي چې د ولسمشر د بخښنې فرمان په قاچاقړونکو قاتلینو او تروریستانو باندې نه عمل کیږي. له دې وړاندې د سرخی پلی یو شمیر زندانیانو هم د دې فرمان د ښه نه عمل کېدو په غبرګون کې احتساب کړی و. د کابل د قمبر سره لارې اړوند د رحمت آباد سیمې لسګونو اوسیدونکو نن د دفاع وزارت د ځینو چارواکو پر ضد مظاهره وکړه او ادعا یې وکړه چې د دوی د کلینیک او پارک ځمکې غصب کړي دي. یو مظاهره کوونکي په دې اړه وویل
دا ځای د کلینیک ځای نقشه سوی اسناد مجلرو دلته نالان و نالان یو ښله دا پارک دوی اوس دا خسته دی چې په دغه وخت کې دوی استفاده وکړي دغه سند دی.
تر اوسه د دفاع وزارت چارواکو د دې مظاهره کوونکو د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پل عالم اړوند د شاغاسي کلا منځنۍ ښوونځی تر جوړېدو وروسته نن په رسمي ډول پرانستل شو. په لوګر کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو پروګرام مسؤول شهباز ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښوونځي پر جوړېدو څه باندې 150,000 افغانۍ لګښت راغلی. ستانکزي وویل چې دغه ښوونځی 10 درسي او 3 اداري خونې لري چې په یوه وخت کې 450 زده کوونکي زده کړې پکې کولای شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
آزادي رادیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل ماسکو باید په څو ساعتونو کې دا ثابت کړي چې د کیف او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غشتونکو ترمنځ د اور بند ملاتړ هڅې کوي. وروسته تر دې چې جان کیری له خپل فرانسوي سیال لوران فابیا سره په پاریس کې نن خبرې وکړې، ویل چې دا روسیې ته مهمه ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې په لیکنۍ بڼه څرګنده کړي چې د بیلتون غشتونکو په بېوسلې کولو کې مرسته کوي او هغوی هڅوي چې د قانون بهیر یوه برخه شي. جان کیری په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو دې ته تیاری نیسي چې پارلمان ته داسې لایحه وړاندې کړي چې په اساسي قانون کې بدلون راشي او سیمه ییز واک زیات شي. د اوکراین د ولسمشر په وینا دا هڅه د سولې د پروګرام لپاره کوي څو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو بحران غلی شي. بل لور ته ټاکل شوی دی چې نن پروشنکو یو بل بیړنی ټلیفون کانفرنس د اوکراین د شخړو په خاطر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني له سریاسم یانګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وکړي. تمه ده چې په دې ټلیفوني مکالمې کې پر هغو وړاندیزونو تمرکز وشي چې د جرمني سریاسم د دغې څلور اړخیزو خبرو په ترڅ کې پرون کړي وو او پکې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته بلنه ورکړل شوې ده چې پکې داخله شي. د عراق سریاسم نوری المالکی وایي سوریه د عراق د نن روان اونۍ بمباری کړې ده. بی بی سی د مالکی په وینا نن خبر ورکړ چې وایي د سوریه جټ الوتکو د القیم پر سرحدي شهر ګوټې دوی ورځې مخکې پر وسلوالو بمباری کړې ده. د سوریه دولتي رسنیو دا راپور رد کړی دی چې د عراق د نن د سوریه الوتکو بمباری کړې ده. مالکی وویل سره لدی چې بغداد دا غوښتنه نه ده کړې، خو هر څوک چې په عراق کې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوال په نقشه کوي بغداد یې هرکلی کوي. د القاعده د غیر مربوطې ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. ټاکل شوې ده چې نن په پاریس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق په اړه د اسرائیل، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادولو استازو سره د عراق پر مسلې خبرې وکړي. پاکستانیان میتی چارواکي وایي وروسته تر دې چې پر یوه مسافر وړونکي پاکستاني الوتکې ډزې وشوې له نږدې 200 کسانو پښتنې ګرویژنې شوې دي. د سې شنبې په ماښام د پېښور په نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای پر الوتکه ډزې وشوې چې په دې پېښه کې یوه ښځه ووژل شوه او دوه تنه هم ټپیان شول. د بریټ په وخت په الوتکه کې 138 مسافر وو او د عربستان له مرکز ریاض پېښور ته راغلي وه. چا د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی، خو چارواکي پر طالبانو شک کوي چې دا حمله به یې کړې وي. دا بریټ په هغه خونړي بریټ پسې شوی دی چې طالبانو د روانې میاشتې په پیل کې د کراچۍ پر هوایي ډګر وکړ. شباب وسلواله ډله په سومالیا کې پر هغه هوټل بریټ کړی دی چې پکې د افریقایي ټولنې 16 ساعتي ځواکونه تیره دي. د القاعده مربوطه دغه ډله ادعا کوي چې د افریقایي ټولنې یو شمېر پوځیانې نن د بلوباردي په ښار کې وژلې دي. دغه ښار د مرکز موګادیشو د شمال په نږدې 200 کیلومتره کې پروت دی. دا د شباب ډلې نوې برید دی. دغه ډله نږدې 3 کاله مخکې له مرکز موګادیشو څخه وایستل شوه، خو لا هم د سومالیا پر جنوب برخو کنټرول لري. جاپان نن یو تن په دار کړ. دا د روان کال لومړی اعدام دی چې په جاپان کې کیږي. متهم ماساموري کاواساکي په چاړې 3 تنه د وی 3 کلن انجلۍ په ګډون وژلې وو. کاواساکي خپل 55 کلن خشینه او د هغې دول مسیان په 2001 کال کې وژلې وو. له 2012 کال را پدې خو چې شینیزو ابي په جاپان کې سریاسم شوی دی، دا نه هم تندې چې په دې هواد کې اعدام شي.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دی. وروسته به په دې خبرونه کې د دوه مطالبو تفصیل واوري. د هلمند والی ازادي راډیو ته وایي چې د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې د ورستیو جګړو تر شا د بهرنیو استخباراتي ادارو لاس دی.
جنگ اوس جریان لري. یو پلان دی، غټه پلان دی، یو چې په خپله کوټه کې نیول شوی دی. د دوی لخوا د طالبان، لخوا خپله طالبان نه دی، بلکې دا سطح د دوی هغه کسان چې حمایه کوي آیسای مشخصا تاسو کوي.
په همدې خبرونه کې به د هلمند د ځنګړي رپورت په اواله په کابل کې د امنیتي چارواکو څرګندونې واوري چې د هلمند په حالاتو باندې څه وایي. په دې خبرونه کې به همدار از واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د نننه لټولو شکلو سیاسي ډلو غوښتنه کړې چې له داسې اقداماتو دې ډډه وکړي چې تشدد او ګډوډي پاروي او یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ سبب ګرځي. په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ګوړي اچار پروګرام لرو. په په دې خبرونه کې له هلمند ځنګړی رپورت لرو چې دغه ولایت په څو شمالي ولسوالیو کې پر روان امنیتي وضعیت رڼا اچوي او په کابل کې به هم په دې ارتباط د امنیتي چارواکو خبرې واوري. د هلمند ولایتي شورای وغړي ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې لښته لږه شپېته یا اویا تنه تر اوسه په دغه شپږ ورځنۍ جګړه کې وژل سوي دي او سلهاو تنه له خپلو کورونو تېښته مجبوره سوي. خو دغه رپورت په څو دقیقو کې درته وړاندې کوو. مخکې تر هغه ورزه د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط یو رپورت ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان له ټولو د شکیلو سیاسي ډلو غوښتنه کړې چې له داسې اقداماتو دې ډډه وکړي چې تشدد او ګډوډۍ په افغانستان کې پاروي او یا هم د بې ثباتۍ باعث ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له دوهمې دورې څخه وروسته د انتخاباتو له خپلواکو کمیسیونونو سره همکاري بنده کړه او پلویانو هم اعتراضیا مظاهره پیل کړې. امنیت شورا پر ټولو اړخونو ژغ کړی چې د افغانستان د انتخاباتو له اړوندو موسسو او انتخاباتي بهیر سره خپل تماسونه په صبر او درناوي ټینګ وساتي. احمد تکل په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د لانجو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د افغانستان په سیاسي ډګر کې ښکېل اړخونه باید له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې تشدد او ګډوډي پاروي او یا بې ثباتۍ ته لمن وهي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه بیان کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه لخوا خپور شو، د افغانستان له ټولو ښکېلو سیاسي ډلو غوښتي چې د انتخاباتو له اړوندو موسسو او انتخاباتي بهیر سره خپل تماس په صبر او درناوی ټینګ وساتي. امنیت شورا سپارښتنه کوي چې هر راز اعتراضونه باید د قانوني چینلونو او میکانیزمونو لالارې او د افغانستان د انتخاباتو له قانون سره په مطابقت کې اړوندو چینلونو ته وسپارل شي. د امنیت شورا بیان زیاتوي چې ملګری ملتونه د افغانستان له قوانینو سره سم د انتخاباتو د پروسې نتایجو او د واک منظم انتقال ته انتظار باسي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نماد ملاتړ د هڅو ستاینه کوي. امنیت شورا د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د دوه کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو د اړوندو موسسو د ونډې پر اهمیت ټینګار کوي او په خپل بیان کې د انتخاباتو پر مسؤولو ادارو غا کوي چې په دې مهم او تاریخي بهیر کې په پوره صداقت عمل وکړي او همدارس ټینګار کوي چې باید د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د څېړنې او مخنیوي په ګډون د اړوندو ادارو خپلواکي، بی طرفي او شفافیت یقیني شي. په فرانسې کې مشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر ورداک په دې نظر دی چې نړیوالې ټولنې په تیرو څو باندې دولس کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د وده او د دیموکراتیکو مؤسسو درمنځ تکول لپاره ډیر لګښتونه وکړل او که اوس د انتخاباتو د قوانینو په ګډون د دیموکراتیک بهیر لپاره غورځول کیږي نو د دوی لپاره خای د منلو وړ نوي. او ځکه د خغلی ورداک په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د انتخاباتو پر قانوني بهیر ټینګار کوي.
امنیت شورا د موقف کاملا د حقایقو باندې ولاړ دی، ځکه چې په افغانستان کې د انتخابات لپاره د انتخابات کمیسیون شته او په عین زمان کې د شکایاتو د رسیدګۍ لپاره هم کمیسیون شته. هدف هغه دی چې په افغانستان کې ډېرې ښکلې خواوې په د هېواد د باندې ځینې حمایه لري. ملګري ملتونو موسسه دواړو خواوو ته داسې پیغام ورسوي چې دوی نه شي کولی چې په خپلو خارجي او باندنیو حمایتګرو باندې حساب وکړه او په نورو خلکو په حمایه باندې د ګټلو کومه مبارزه چې کوي هغه بیا اثره ده.
د امنیت شورا لخوا دا بیان په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د انتخاباتو له خپلواکو کمیسیونونو سره همکاري بند کړه. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو له کمیسیونونو غوښتي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان وځندوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارس د افغانستان پر سیاسي مؤسسو همغه کړی چې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي وحدت او ارضي تمامیت د ساتنې لپاره د هواد لاساسي قانون سره سم ګډ کار وکړي څو د افغانانو راتلونکي ژوند سولایز او سوکاله شي.
د یادونې وړ ده چې تر هغه وروسته چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انشاء مشر استعفا وکړه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د رایو د بیا څیړلو ژمنه وکړه. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله نړیوالو خبری رسنیو ته ویلي وو چې البته د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب چې اوس د خبرو دروازه پرانیستې ویني نو شای خپل دغه تحریم پای ته ورسوي. په ان حال کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د غونډې په پای کې پرون په بروکسل کې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط په خبرو کې د جمهوریت ریاست پر دواړو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتو بریالي بهیر دی بریالي کړی. راسموسن د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون هم ژغ وکړ چې لا ټاکلي مهالویش رسم باید خپل کارونه په شفاف ډول مخته بوزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکړی دی چې د دوی کارونه به له خنډ څخه مخته ځي او د انتخاباتو نتایج به په ټاکلي وخت اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط وخت په وخت تازه معلومات راځي، نو که تاسو هر وخت غواړئ چې ځان خبر کړئ او یا کوم معلومات لسره وګورئ، تاسو لطفا زموږ په پاڼه ته ورسئ او هلته هغه ټول رپورټونه او پروګرامونه چې درڅخه تیر سوي دي او تاسو نه دي اوریدلي لسره هم اوریدلی سئ. د ازادي راډیو د پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی و اعلامیه خبره کړه او دا خبره یې رد کړه چې د دوی وسلوال په افغانستان کې پر ځینو سیمو د دوی پوځیان د افغانستان پر ځینو سیمو په حمله کې لاس لري، د هلمند والي نن ویلي چې په سنګین کې د جنگ رهبری د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI د افسرانو په لاس کې ده. د نن په هلمند کې په خبري ناسته کې وویل چې په سنګین او د هلمند په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په جګړه کې بهرني جنگیالي دي او دوول چې دغه عملیات په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI لخوا پلان شوی دی. د خبري به ورسره واخلو. اول به ورسو کابل ته زموږ همکار فهیم عابد را سره په استودیو کې دی، غواړي په دې ارتباط ځینې معلومات وړاندې کړي. عابد صاحب، څه معلومات لري؟ مهرباني.
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. نن د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو وایندانو یو ګټ کانفرنس لرو. د کانفرنس د هلمند عملیاتو ته ځانګړی وو. دوی ویلي چې د هلمند اوسنی کومه جګړه او کومه عملیات چې دي دا ډیر پراخ دي او دا د بهرن هلمند نه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته پیل شوی دی. دی دغه راز زیاته کړه د افغانستان د دفاع وزیر د وزارت وایاند خغلی جنرال عظیمی ویلي چې په دې عملیاتو کې پاکستانی پوځیان د افغانانو په جامه کې یا په ملکی جامه کې جنگیږي او جنگ سره لدی چې په سنگین کې وس مخ په ختمېدو دي، خو په زینو نورو سیمو کې لکه موسی قلعه او نوزاد ولسوالیو کې جنگ دوام لري. دی ولې درې ورځې کېږي چې د افغان د مرکز نه دوی ته نور ځواکونه ورلېګل شوي دي د جګړه په مخ بوزي او هلته ځواکونه تقویه شي او اکمالات هم په ډیر شدت سره دوام لري. په همدې حال کې دی ویلي چې په دې جګړه کې یا په دې عملیاتو کې د افغان مخالف وسلوالو په پرتله بهرني مخالف وسلوال ډیر دي. دی ویل چې په دې جګړه کې د لشکره طیبه جنگیالي هم جنگي کې پاکستانی پوځیان د طالبانو په جامه کې جنگيږي او ځینې ازبکان او ازبکستانیان هم په دې جګړه کې دي چې د افغان ځواکونو په وړاندې جنگيږي. دی ویل چې وس مخالف وسلوال او په د پاکستان په ملاتړ هڅه کوي چې ستراتیژي کې نقطې په افغانستان کې په واک کې ولري، لکه مثلا په هلمند ولایت کې چې سنگین ولسوالۍ ده او د دې خطرې جګړه ډیره جدي کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی به ویل چې په دې جګړه کې تر اوسه پورې 150 طالب جنگیالي وژل شوی دي او دیش پولیس هم وژل شوی او شاوخوا 40 نور پولیس زخمیان دي په دې جګړه کې. دغه راز ویل چې لزګونه ملکیان هم وژل شوی دي په دې جګړه کې، خو د وژل شو ملکیانو د کارش میری ونه خوده. د دفاع وزارت ویان جنرال زهیر عظیمی به ویلی چې 15 افغان سرتیری په دې جګړه کې زخمیان او وژل شوی، خو د وژل شو کسانو کارش میری ونه خوده. د کورنیو چارو وزارت وی چې په دې جګړه کې د وژل شو طالب وسلوالو د هویت د سیړنلو لپاره کار پیل کړي او وړي چې دا مشخص شي چې وقایع د جنگلي څوک دي، د کوم خوانه راغلي، او ویل چې دا موضوع به په ډیر جدیت سره تعقیبی دقیقه. په همدې حال کې خغلی صدیقی ویلي چې طالبان هڅه کوي چې د لویو ښارونو او ولسوالیو کنټرول په لاس کې ونیسي، خو په دې چاره کې دي ناکام راغلي. بیا هم د افغان چارواکي د نور افغان چارواکو په شان له پاکستان ګیلو کړ چې په دې بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي، خو خلکو ته ډاډ ورکړي چې اوس افغان ځواکونه قوي دي او دوی د تشویش نه کوي. افغان ځواکونه د افغانستان د دفاع او د امنیت د تامین ورته لري او امکانات هم اوس ښه شوي دي.
مننه عبد صاحب دام د یادونی ور بولم چې نن د افغانستان د جمهور رئیس پامنیتی چارو کې سلاکار د فرنګین سپنتاج په افغانستان کې د ملي امنیت د شورا مشري هم کوي. پاکستان ته تللی دی او هلته به له پاکستاني چارواکو سره غالبا پر امنیتي مسایلو باندې خبرې کوي. ولی په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو ټاکونکي سیاسي پروسه د انتخاباتو پروسه یو ډیر حساس حالت ته رسیدلی د افغانستان په دغه یو مرکزی ولایت لکه هلمند کې امنیتي د پراختیا په حال کې ده. په دې ارتباط به تاسو د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې اوري. عابد صاحب، له تا مننه. وربسو په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی ته چې هلته د هلمند د والی د نننیو څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د هلمند والی په یو خبري ناست کې ول کته هم امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي، خو د وسلوالو چریکي بردونه او کمینونه ډیر سوي دي. دوه وسلوال غواړي سنگین او کجکی ولسوالی په خپل ولکه کې راولي. والی د تلفات په اړه دقیق شمیرې ورنکړي، خو ویل دواړو غاړو ته د ملکی کسانو په شمول درانه تلفات اوښتي. حاجی محمد نعیم چې د پنځ شمې پرسه په خبري ناست کې خبري کوي، ول د سنگین دروان جنگ ټوله رهبری د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول د پاکستانی افسرانو په لاس کې ده.
جنگ اوس جنیال ندی، دوی په شدت جنگ پرور او برای په سروان کلا کې یو پلان دی، غته پلان دی چې په خپل کوټه کې نیول شوی دی. دا دوی لخوا د طالبان لخوا خپل طالبان نه دی، بلکې دا ساده د دوی هغه کسان چې د حمایه کوي آیسای مشخصا تاسو ته وویل چې دا پلان کړی دی چې هلمند خصوصا هلمند شمالي ټول ولسوالیان باید سقوط شي او خپل افسران د آیسای د جنگ رهبری کوي.
ولی زیات کړه مساکلا او نوزاد ولسوالی ته په وجم رست رسیدلی دی او حالت تر 500 سلنه شسوري. حاجی محمد نعیم مومنل تر دې دمه شلتنه پولیس او دیر لستنه د میلور د سرتیر وزیر سوي دي. د زیات کړه چې د کندهار څخه هم د شمالي هلمند تصفیه او عملیاتو لپاره تازه دمه قوتونه رسیدلی دي. د سنگین ولسوالی قومي مشر شمس الله سرایی وایي هغه تور نقاب لرونکي کسان چې په لومړي ځل په نورستان کې راښکاره سول سنگین ترغلي دي او هغه وسلوال وژني چې د افغان ځواکونو په ضد له جنګه تښتي. سرایی ول تور نقاب لرونکي جنګیالي د ملکي کسانو ټپیان روغتون ته نه پرېږدي او هغه کورنۍ ته هم اجازه نه ورکړي چې غواړي د نامنوي له امله د سیمې نه کډه وکړي.
چې قسم طالبان د په دینامو د طالب په نامو د مخانه پرتي څوک تشخیصولای نه سي. دا یو په نیمه مسلکي خلک دي، په ژبه څوک نه پوهیږي. دا دغه طالبان د جنګي طالبان شاته ناستی یا به مخامخ جنگ کی اغه کوردنال دوی ورکی اغه کومند دوی ورکی کچیر شاته راځ دوی پیری او که شاته نه خو هغه خپل امر دا واقعیت دا کوم کې ودل دا تاجمی عملی شو دی کی د سخت کوندې په مقابل کې هغه کومند د خارجان د فرودوت.
د هلمند والی سبات د ولسمشر لخوا د 15 میلیون افغانۍ پر ارزښت د کورنۍ سره د مرستو درسیدو خبر هم ورکړ چې شمالي ولسوالیو کې د تازه امنیت لامل به ځایسي وی او یا د کورنۍ غړي د لاس ورکړې دي. د ولایت شورا وکیل او د سنگین ولسیدونکو هاشم الکوزی وی تر دې د مشاو خو څلور ځر کورنۍ به ځایسي وی دي او د شپېتو تن په شاوخوا کې ملکي کسان شې او ماشمن وجل سي وی.
واکه ان 15 نفر یا شپته یا بیا نفر دوغنی په شهادت رسیدلی دي او بیا تی نفر نور سل نفر دوغنی زخمیان دي چې هغه ټول ملکي خلک دي او دغه سایه خلک دي چې مثال هغه کوښنیان ماشومان زموږ د کلیس ملک او مس منجری او ځوانان په شهادت رسیدلی او بیا ځاسي خلک تقریبا 3000 4000 دوغنی خلک ټول هغه د نسوزو د اوزو د کوټیزو د اوزو او د بوغرا پر دی د دش پر خو او لاندې خو د ټول خلک اداس راوتلی دي چې ماسه خپل بچان او خپل هغه د دغه شه د ځان سره استلی عمومي لارم نه دی. لا
د سنگین څخه راپورونه وایي چې تر دې دمه د ملکی کسانو او وسلوالو مړي د موجودو نامنو لامل خاور ته نه دي سپارل سوي. راپورونه وایي چې یواز په کجکی ولسوالۍ کې تر شل زیات محلي او ملي پولیس وجل سوي. د خو دولتي لوري په دې اړه څه نه وایي. تیر کال هم په سنگین کې د وسلوالو لخوا پیل سوي جګړه شپږ میاشتې روانه و چې نه یواز په کې ټوله سیمه په ماینونو وکړل سو، بلکې ملکی کسانو ته هم د درنو تلفاتو ترڅنګ په میلیونونو افغاني اقتصادي زیانونه واوښتل.
د افغانستان امنیتی چارواکي او حکومتي چارواکي دا ورورنه چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې په ناکراریو کې پلاس تلودو تورنوي، خو د چې د هلمند والی وایي چې د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې د ورستیو عملیاتو تر شا د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI لاس دی. په دې ترتیب تر اوسه د پاکستان حکومت څه عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو تیر اونۍ یو اعلامیه خبره کړې وه او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ادارې رد کړ چې وایي د پاکستان پوځیان په افغانستان کې په ختیځو سیمو کې په حمله کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې داسې معلومات دقیق نه دي او دوی د افغانستان له حکومت په همدې خاطر ګیله لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
په کندهار کې د ماشومانو په یو خصوصي ښوونځي کې د اکسفورد پوهنتون نصاب تدریس کېږي. دا خصوصي ښوونځی د ویسا اکاډمي نومیږي، او هلته په دغه ښوونځي کې د مختلفو سیمو کوچنیان عصري زده کړې کوي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، او هلته د دغه ښوونځي په ارتباط یو ځانګړی ویډیویي فلم وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په همدې خبرونه کې به ورسته د نن ورځې په خبرونه کې به البته د دریو بجو څخه تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې ځانګړی 19 پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې پر انتخاباتو باندې خبرې کېږي، او تاسو په دغه پروګرام کې کولای شئ چې رادیو ته ټلیفونونه راوکړئ، او د پروګرام لمنمنو څخه خپل پوښتنې مطرح کړئ، او یا حتی کواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ د انتخاباتو په پروسه باندې، بیا هم کولای شئ چې په پروګرام کې برخه واخلئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بلجیم کې د دغه اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو ترغونډي ورسته په ویل چې دوی پر افغانستان کې د نوي ماموریت لپاره د پلان په څرنګوالي موافقه تر رسیدلې دي، او دغه پلان به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د ناتو د خدماتو تنظیمون کوي. خو دوی ویل چې دغه پلان او د دوی نور ټول پلانونه چې تر 2014 کال وروسته دي په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په برخلیک پورې ارتباط لري. د ازادي راډیو خبريال نورياس نوري د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو او په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ناتو د افغانستان د راتلونکي ماموریت ملاتړ کوي، خو دغه ماموریت د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. زموږ هدف دا دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او همکارۍ نوی ماموریت له نوي کال څخه پیل کړو. نن موږ د نوي ماموریت لپاره د عملیاتي پلان جزئیات تصویب کړل، خو اوس په افغانانو پورې تړلی چې راتلونکی ګام پورته کړي. ضروري امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي، که نه موږ به ونشو کولی چې له را روان میلادي کال څخه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدو. راسموسن په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه ډېره مهمه وبلله، او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه باید په خپل وخت بشپړه شي، او نتیجه یې باید داسې وي چې د ټولو لپاره د منلو وي. د ناتو سرمنشي وویل دی هیله من دی چې د سپتمبر په میاشت کې په ویلز کې د ناتو د سرمنشي د مخه دغه پروسه بشپړه شي، او نوي ولسمشر هم لوړه کړې وي. هغه دا راز هیله وښوده چې نوی ولسمشر به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره له دې سازمان سره یو قانوني چوکاټ رامنځته، او هم له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هر څومره ژر چې کېدی شي لاسلیک کړي. راسموسن دغه راز وویل چې په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر ژمنې ټینګار وشو. نړیوالې ټولنې د شیکاګو په کنفرانس کې د 2015 میلادي کال له پیله له افغانستان سره د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د 4.1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، چې 500 میلیون ډالر به یې د افغانستان حکومت ته ورلغاړي وي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، په یوې خبري غونډه کې دغه غونډه مهمه او بریالۍ وبلله، او ډاډ یې څرګند کړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه به په خپل وخت بشپړه شي.
له بروکسل څخه تاسو د ازادي راډیو د خبريال نورياس نوري رپورټ اورید. د ناتو عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن وایي چې دوی په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او د هغوی د روزنې او په ارتباط پلانونه جوړ کړي دي. خدای وایي اوس په افغانانو پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي پریکړې وکړي، او د دوی د دغه پلانونو برخلیک هم څرګند کړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن له ازادي راډیو سره پورسته کی په ځانګړي مرکه کې وویل چې په عراق کې د روان خونړي بحران د پیل مسؤلیت تر ډیره حد د عراق پر د عراق سیاسي مشرانو ته ور اوړي. رونالد نیومن وویل په عراق کې یو شمېر سیاسي رهبرانو غلطي پریکړې وکړې، نو په دې هیواد کې وضعیت خونړی شو. رونالد نیومن ازادي رادیو ته وویل کچېری افغانان غواړي چې خپل برخلیک خپل سم جوړ کړي، نو د افغانانو سیاسي رهبرانو ته وشای چې سمې پریکړې وکړي. Thank you.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې خبرونه کې په نننوي خبرونه کې د دروي بجو خطر 15 بجو پوري د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې پر انتخاباتو باندې خبرې کوو. تاسو کوم نظر لرئ او یا که غواړئ چې د پروګرام لمنو څخه کوم پوښتنه مطرح کړئ نو لطفاً پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او تاسو کولای شئ چې دغه پروګرام لایف یا په مستقیم ډول واورئ. مخکې تر دې چې نور مطالب ته ورسو، اول به احمد شبر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل ماسکو باید په 2 ساعتونو کې دا ثابت کړي چې د کیف او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غشتونکو ترمن دور بند ملاتړ هڅه کوي. جان کیری دا خبرې نن په فرانسې کې وکړي. د عراق ستر اعظم نوری آل مالکی وایي سوریه د عراق دننه روانه اونۍ بمباري کړې ده. بی بی سی د آل مالکی په وینا نن خبر ورکړ چې وایي د سوریې جټل وتکو د القیم پر سرحدي شارګوټي دوی ورځې مخکې پر وسلوالو بمباري کړې ده. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي وروسته تر دې چې پر وې مسافر وړونکي پاکستانی الوتکې ډزې وشوي، له نږدې 200 کسانو پښتنې ګرویژنې شوې دي. د سیشنبې په ماښام د پېښور په نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د هوایي چلند پیایي پر الوتکه ډزې شوې وې چې په دې پېښه کې ورشه ووژل شوه او 2 تنه هم ټپیان شول. شباب وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه هوټل برید کړی دی چې پکې د افریقایي ټولنې 16 ساعتي ځواکونه دیره دي. د القاعده مربوط دغه ډله ادعا کوي چې د افریقایي ټولنې یو شمېر پوځیان نن د بلوباردي په ښار کې وژلي دي. دغه ښار د مرکز موګادیشو شمال ته پروت دی.
او سانسو اقتصادي خبرونه،
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
افغانستان د اورګاډي پټلۍ د نړیوال سازمان د غړیتو په اخیستلو سره د اوسپنې پټلۍ منظم ادرسونه ترلاسه کړي چې له امله باید د افغان سوداګرو مالونه پر وخت افغانستان ته رسیږي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې رئیس یما شمس ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د اوسپنې پټلۍ د همکاري سازمان او اس جی ډي د سوداګرۍ مالونو د انتقال قیمتونه ټاکي او همدار سوداګرو ته د مالونو د انتقال په اړه پوره معلومات ورکوي.
دا وضعیت چې موږ وختي د افغانستان اوسټیشنو ته مکمل ادرس تنظیم شو او کولای شي چې اوس تاجر مال د افغانستان ته تر ازبکستان پورې په ترانزیت راځي، نه دا چې هلته په میاشتو ولاړو او ډمریج پرخته کړي.
شغلی شمسوای په او اس جی ډي سازمان کې د افغانستان غړیتوب د رواني میاشتې په لومړیو کې ومنل سو. د شغلی شمس په وینا تر دې مخکې افغان سوداګرو د ګاونډیو هیوادونو په نوم سوداګریز مالونه را لېږدول چې ډیر لګښتونه پرې راتلل. په کندهار کې شاوخوا شلو کورنیو نړیوالو خیریه موسسو بیرته خپل کار پیل کړ. د کندهار د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی ازادي رادیو ته ویل په دې ولایت کې لسو کورنیو یو شمیر نړیوالو موسسو بیرته خپل فعالیت پیل کړی چې لمخې د کندهار په شهر او ولسوالیو کې د بیا رغونې لسګونه پروژې پیل او زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. د شاغلی رحیمی په وینا دغه موسسې د کرنې سړک جوړولو، استنادي دیوالونو او پلچکونو جوړولو په برخه کې فعالیت کوي. لدی مخکې په کندهار ولایت کې شاوخوا 313 کورنۍ او نړیوالې موسسې فعالې وې، خو په 2009 کال کې د ناامنیو په ډېرېدو سره د دوی فعالیت په ټپه ودرېد. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنې بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغاني، یو دینی منی بوجي ورج 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغاني، 14 لیټر غوړي 1300 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او 100 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 80 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 80 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني نوی پوله، یو یورو 80 افغاني، 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی، دیش پوله د امارات یو درهم 15 افغانی، یو پوله زر ایرانی تومان 13 افغانی، یو زر پاکستانی کلداری 1580 افغانی.
اوس څو رپورټونه لرو او بیا د ګوړې اچار پروګرام درته خبرو. د افغانستان د مالی وزارت من ویل چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون له توشه سره به په سیمه ایز او نړیواله سطحه د هیواد سوداګریزو او اقتصادي چارو کې اعتبار لوړ شي. د دې وزارت مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانون له توشه سره به په افغانستان کې بانکونه پانګونه او د سالمې اقتصادي سیالۍ په رامنځته کولو کې ستونزه ونه لري. په دې ارتباط نور جزئیات نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغانستان مالی وزارت او په دې هیواد کې د خصوصي بانکونو ټولنې د جمهور رئیس کرزی لخوا د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د توشیح هرکلی وکړ او دا یې په دې هیواد کې د اقتصادي او بانکي پیاوړتیا لپاره مهم اقدام وباله. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون په توشیح کېدو سره افغانستان په نړیواله سطحه خپل یو مهم ژمنه عملي کړه. د خاغلی جیلانی په خبره د پیسو د سپینولو د منې قانون لسیمه او نړی سره د افغانستان سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پیوړی کوي.
دا قانون کولی شي چې د افغانستان د بانکونو او نړیوالو بانکونو ترمنځ روابط تقویه کړي او زموږ ټول په مالی نظام باندې مثبت تاثیر لري، په اقتصاد باندې هم مثبت تاثیر لري. هغه ستونزې چې په مالی برخه کې زموږ بانکونو سره مخامخ دي
د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسی جرګې لخوا له تصویب وروسته د سه شنبه په ورځ مشرانو جرګې تایید او ولسمشر کرزی هم د چهار شنبه په ورځ توشیح کړ. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې دغه هیواد د توکیو په کانفرنس کې ژمنه کړې وه چې د پیسو د سپینولو د منې قانون به نافذوي. د دې قانون لمخې څوک نشي کولای چې د نشي توکیو او انسانانو د قاچاق، اختلاس، رشوت او نورو غیر قانوني لارو څخه ترلاسه شوی پیسې بانکونو ته ولېږي او بیرته د سپینو یا قانوني پیسو په توګه ترلاسه کړي. د افغانستان د خصوصي بانکونو د ټولنې رئیس خلیل صدیق هم وایي چې د دې قانون له توشه سره افغانستان د نړیوالو بانکونو په تورلست کې له احتمالي شاملېدونه وژغورل شو. د سرګند کړه چې له دې سره د افغانستان د بانکونو راکړه ورکړه هم له نړیوالو بانکونو سره پیوړی کیږي.
دا واقعا یو مهم ګام دی. اول دا یو اعتماد افغانستان په حق راو، یعنی خلک اوس مطمئن شي چې افغانستان به انشاء الله دا تور لست بنځي. نو په دې اساس بلته به اعتماد راځي، تاجر سرمایه گذاران دا اعتماد اوري چې موږ کول استقبال قانوني پیسې د وارداتو لپاره انتقال کوو د بانکي سیستم لخوا. ډیر بحث نه دی.
اقتصادي سیډونکو هم د پیسو د سپینولو د منې قانون د تصویب او توشیه په برخه کې د ملي شورا او ولسمشر کرزی چټک عمل ستایي او وایي چې افغانستان باید په هر برخه کې له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې همداسي عملي کړي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان د سیاسي او امنیتي برخو ترڅنګ باید په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې هم ګړندي ګامونه پورته کړي، کانه نو د دوی په خبره د دغه هیواد اقتصاد به همداسې لستونزو سره مخامخ وي.
د ازادي رادیو درنو دوستانو ورسته په همدې خبرونه کې د ګوریا چار کمیډي پروګرام ورته درو خو تر هغه مخکې د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره وایي د اوسپنې پټلۍ د همکارۍ نړیوال سازمان د غړیتوب له خستو سره د هیواد ته د تجارتي اموالو د انتقال په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې ارتباط به نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کړی.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره وایي د دغه هیواد د وسپنې پټلیو د ادرسونو ټاکل کیدل، د ترانزیتي اموالو د قیمتونو تنظیم او له تخنیکی خدمتونو برخمن کیدل هغه ګټې دي چې افغانستان د وسپنې پټلۍ سازمان لغړیتوب ورسته ترلاسه کړې دي. د دې ادارې رئیس سیما شمس ازادي راډیو ته ویل دي مخکې به افغان سوداګر دغه هیواد ته د اورګاډیو لاره د مالونو د انتقال برخه کې ډېر ستونزې درلودې چې اوس هواري شوې دي.
دا وزارت چې موږ ورسې د افغانستان واستېشنو ته مکمل ادرس تنظیم شو، تاجر مال د افغانستان ته د ازبکستان پورې په ترانزیت ساتي، نه دا چې هلته په میاشتو ولاړو او ډمرج پراخته کېدي. اوس جی ډي کې موږ کولای شو چې د سی ټون فی کیلومتر لپاره یو خاص معین تنظیمولونه شته چې په هغه حساب باندې قیمت د انتقال ته نیږي چې افغانستان به هم انشاءالله دې ته ډېر بهمن شي. ولې د دې د عملیات یا د اپریشن او د دې د مراقبت د دې ټول تنظیمات اصلا د اوس جی ډي طریقه کېږي.
د ښاغلي شمس په خبره او اس جی ډي یا د وسپنې پټلۍ د همکارۍ سازمان اته ویشت غړي لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم پکې شامل دي او افغانستان یې غړیتوب دروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د وسپنې پټلۍ د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان له غړیتوب هرکلی کوي او دا د اورګاډیو له لارې د سوداګرۍ په برخه کې یو پرمختګ بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دا چې افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د تجارتي اموالو د انتقال لاره ده، نو باید په دننه افغانستان کې هم د اورګاډي حلقوي پټلۍ جوړ شي. الکوزي وایي د وسپنې پټلۍ د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان غړیتوب هغه وخت افغان سوداګرو ته ډېره عملي ګټه رسولی شي چې د استفادې میکانیزمونه او شرایط یې اسانه وي.
مشکل زموږ دا ده چې دغه د ریل پټلۍ دا اساسي مسله ده د ترانسپورت د انتقالاتو چې موږ آسیا مرکزي د آسیا جنوبي سره نښلول کېږي. د افغانستان اول باید افغانستان کې یو حلقوي ریل باید جوړ شي چې دا انتقالات زمونږ خپل د افغانستان موږ ته ارزانه تمام شي. په دې باندې باوري مې که چېرته د سکتور خصوصي سهم په اسانو شرایطو باندې شي لکه دا نوره سرمایه گذاري چې کېږي په دغه شرایطو باندې نه شي، دا زمونږ په ګټه خبره ده.
ښاغلی الکوزای وایي د دې لپاره چې د اورګاډیو له لارې د سوداګرۍ مالونو د انتقال په برخه کې ډېر پرمختګ وشي، باید خصوصي سکتور ته ډېر واک ورکړل شي. افغانستان په داسې حال کې د وسپنې پټلۍ د همکارۍ سازمان غړیتوب خپل کړی چې افغان سوداګر تل د سوداګرۍ مالونو د انتقال په برخه کې له لوړې بیې او ترانزیتي ستونزو شکایت کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو د تاسو کولای سي چې ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر هغه بجو پوري پاکه صفه پر انټرنیټ واوري، او تاسو کا انټرنیټ لري په خپل کورونو کې یا دفترونو کې، تاسو کولای سي چې پر فیسبوک او پر ټوئیټر هم د ازادي رادیو پیدا کړی او د هر ورځې مسایل د خپل نورو دوستانو سره لدی لري په اسانۍ شریک کړئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري: www.azadiradio.com. نن به په درو بجو د ازادي په سپو کې پروګرام درو. دغه پروګرام د درو بجو څخه د تر 5 بجو په دغه 2 ساعته پروګرام کې د افغانستان پر انتخاباتو او د انتخاباتو په ارتباط په ټولو مسایلو باندې خبري کوو. پروګرام ته میلمانه هم را بولو، هغه میلمانه به اورس درته اعلان کړو. خو تاسو کولای شئ چې پر انتخاباتو او د انتخاباتو په ارتباط په ټولو مسایلو خپل نظر څرګند کړئ، سوال وکړئ او پروګرام ته ټلیفون نه راوکړئ. د ټلیفون شمیرې به هم په درو بجو درته اعلان کړو او د پروګرام میلمانه به هم درته معرفي کړو. تر هغه پورې ځینې نور رپورټونه لرم. د مخدر موادو او د جرمونو په ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره UNODC وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د مخدر موادو کرل او تولید د تر ټولو ګټور غیر قانوني او جنایي کاروبار و. د UNODC رئیس یوری فیدوتوف نن له خبریالانو سره خبري کړې دي. په دې ارتباط یو رپورټ پورسوي چې جزئیات به ملالی بشیر وړاندې کړي.
په هیواد کې د کوکنارو کر د 2,09,000 هکتار ځمکې نیولې ده چې د پخوا په پرتله ډېره سوې ده. د مخدره توکو او جرایمو پر خلاف د ملګری ملتونو اداره یا UNODC اجرایی رئیس یوری فیدوتوف د چهارشنبه په ورځ وویل په تیره لسیزه کې د مخدره توکو کرل او تولیدول د افغانستان تر ټولو ګټور غیر قانوني او جنایي کاروبار و. د اتارتاس خبري اجانس په وینا دا خبري فیدوتوف د ملګری ملتونو د امنیت په یوه شورا کې د ملګری ملتونو د سرمنشي لخوا د افغانستان پر حالاتو او پر نړیوال امنیت او سوله دې هیواد د حالاتو اغیز په اړه د راپور پر مهال وکړي. د ویل چې د مخدره توکو کاروبار د افغانستان سیمایزو خالص اوایدو د 10-15% په سل کې برخه دي. د زیاته کړه چې د نړۍ 80 په سل کې اپین او هیروین په افغانستان کې تولیدېږي. د ټوله نړۍ د غیر قانوني مخدره توکو کاروبار د 18 میلیارد ډالر په ارزښت وباله. فیدوتوف ویل چې غیر قانوني مخدره توکي د افغانستان په شان هیواد کې پر امنیت، صحي اسانتیاو، قانون او دوامدار پرمختګ منفي اثر کوي. د زیاته کړه چې د تولیداتو زیاتوالی په دې معنی ده چې د مخدره توکو غشتنه او کارونه په نړیواله کچه زیاته سوې ده. د اتارتاس خبري اجانس په وینا د UNODC رئیس وویل چې دا به غیر عادلانه وي که موږ ووایو چې د مخدره توکو د منځ وړلو لپاره هیڅ کار هم نه دی سوی. د زیاته کړه چې د کوکنارو د کرل بیخه ایستلو کار اوس هم پر مخ روان دی. د ملګری ملتونو د امنیت د شورا د غونډې په نتیجه کې دوی څرګندونې سوي وې: یوه په افغانستان کې د سیاسي بهیر ملاتړ او دوهمه په افغانستان کې د مخدره توکو پر تولیداتو ده. په ملګری ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین اتارتاس ته ویلي دي چې افغانستان د نړۍ د مخدره مخدره توکو د تولیداتو مرکز ګرځیدل دي او لدی دا څرګندېږي چې بهرنی پوځي ماموریتونه په دې حق له بې کفایته پاتې سوي دي. چورکین زیاته کړه چې د افغانستان د مخدره توکو ستونزه د ملګري ملتونو په راتلونکو عمومي غونډه کې چې په 2014 کې ترسره کیږي د بحث وړ موضوع ده.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خو چې انتخابات په خیر سره تیر شول کنه د ټولو سپینه تختولې وی چې څه بکیږي اوس د ورستې نتایجو د اعلان د سر دوا کوي چې په خیر سره وشي. سکل خمونیم عمر په همدغو انتخاباتو کې تیر شو. د خبرونې په پیل کې مو د خوبونو دنیا ته بیایو تر څو پوه شئ چې هلته څه تیریږي او ولې ځینې خلک هره شپه خوب ویني.
کمانډان صاحب مدافع وای څنګه
خیم کمانډان صاحب وای د تاسو حال ده؟
زم خیم شکر دی. تیر شپه می بیا ډیری واجب خوب لیده.
خدای لیده څه ډول خوب؟
خوب لیده چې گاونډي وات په پوله یرغل کړی وي او ما ته خبر راشي چې د دښمن څو جت الوتکو د یو سرحدي ولایت څو کلی له خاور سره برابر کړ او ډیره زیاته مرګ ژوبلې واړوله.
ښه
او نو هغه و چې خپل هوایي ټیم ته مې د تیارسۍ امر وکړ او ورته مې وویل چې ټول جت الوتکې دي تیارسۍ شي. د خوب کار دی نو شاوخوا مې زرګونه ډېرې پرمختللې جت الوتکې ولاړې وو آن چې څو دانې خو یې لا تر اوسه په نړۍ کې چا پېژندلې هم نه. پام دې دی کتل مې چې ټول پیلوټان په منډه منډه الوتکو ته خیژي او ځان پرواز ته برابروي.
آفرین.
اونو په همدې وخت کې د دفاع وزیر مخابره راغله او امر یې وکړ چې لومړی د دښمن حمله دفع کړئ او بیا یې په سرحد کې ټولې پرتې قواوې او مرکزونه له خاورو سره خاورې کړئ. ورته مې وویل چې په سترګو اوس به په څو ثانیو کې زموږ الوتکې لومړی خپل هوایي حریم خوندي کړي او بیا به د دښمن په خاوره کې په دښمن اور بل کړي.
شاباسې داسې نره خبره سړی.
نو هماغه و چې د اور امر مې وکړ او په سلګونو الوتکو یو په بل پسې الوتنې پیل کړې. ټوله هوا د جیټانو درندو غږونو په سر اخیستې وه او تا به ویل چې کوم نړیوال جنګ ونښت. هو او چې نیم ساعت تېرېده نو الوتکې ګروپ ګروپ په میدان کې راکوزېدلې او هغه په داسې حال کې چې د دښمن یې څو دانې الوتکې نسکورې کړې وې او له پولې اخوا یې تر 200 کیلومتره پورې ټول نظامي مرکزونه له منځه وړي وو.
وایم دا خو دې ډېر ښه خوب لیدلی دی. خدای دې رښتیا کړي چې یو وخت په رښتیا هم خپل جیت او جنگي الوتکې ولرو. ما هم تېره شپه یو ډېر ښه خوب ولید. که خدای رښتیا کړي نو خوند خو به وکړي.
ښه دې لیده څه ډول وو؟
خوب مې لیده چې ډېر پرمختللی رادار او نور د څار وسایل مو اخیستي وي او له دغو وسایلو سره یو ځای مو د هوایي دفاع رهبري شوي ډېر پرمختللي د الوتکو او راکټ ضد راکټونه هم ځای په ځای کوو. هو سمو چې دغه وسایل ځای په ځای کړل د خطر زنګ ووهل سو. مخابره راغله چې څو دانې یرغلګري تیارې زموږ هوایي حریم ته داخلې سوي دي او غواړي چې یا جاسوسي فعالیتونه ترسره کړي او یا هم زموږ په خاوره کې په مشخصو اهدافو بمبارد وکړي. او فوراً می ټولو رادارونو او هوایي ضد راکټونو ته د تیارسۍ امر وکړ او قومانده می وکړه چې د هیواد له پولو هاخوا د دښمن حرکتونه تعقیب او دښمن لمنځه یوسي. صاحب العام دې سره غرس او څو دانې هوایي ضد رهبري سوي راکټونه هوا ته په هوا سول. او چې څو شېبې وتلې نو د دښمن د ټولو تیری کوونکو الوتکو د غورځولو زیری را باندې وسو. څومره خوشحاله سوم باور وکړئ چې ډیر زیات خوشحاله سوم او له خوشحالۍ څخه مې دومره پورته خیز واچو او یو په زوره چېګه مې له خولې ووته او له همدې سره په ځمکه ولګېدم او راویښ شوم. صاحب میرمن مې ډیره زیاته وېرېدلې وه ځکه چې له چېګې سره مې د خوب له تخته ښکته ټوپ کړي وو. خوب هم عجیب دی
ځکه چې بلاوه برکت نو ډیر خوبه ژوبل شوی نه یې.
ملامی خوب سو دیر سخت پا درده
آزا خدای دی خوب رختیع که دیر خوب دی لدلی دی
آه سلام علیکم
و علیکم السلام در درنده توبچی کماندان صاحب پا خیر رغلی
خیر یوسی صاحب خیر یوسی
کماندان صاحب ستره مسی
خیر یوسی چیر تا پورتا شوی؟
زم چی دا بند لیگا واو اخوان
تکی نصره چی دیر یو خوب میلی دلی دی
ز کماندان صاحب مدافع هوایی با غوه ورتوونی سی زب لیگا واو اخلم
در درنده توبچی کماندان صاحب بخن غوارم زم دا بندی وزم خوب دی بیاورست وارو او کنه هستی هم معلوم دی چه پا غطو توپونه دی ده دخمن ده دزو زواب رکره دی
تو چه پوش بی؟
کماندان صاحب سام وایی مقرر یو خونه الوتک لرو او نه دعوایی زد وصله
آه نام کم توپ و راکت
زخه دی چه پا خوب خیوینو کنه
کماندان صاحب
روژا لانه در رسیدلی خود زین خیتو خلکوی لهم دوو سوار پار خطا کرده ده لکه داسه
شری آغا دمات و دانی دنشوار و کتی او تنباکو جو چنگ کرن
ولی ور خطایی روژی تا خلا وقت پاتی دی
وقت ندی پاتی همدانه نیده شخوارم هر چه باید همدانه تیار که
تیار بایکم ممره
روشماتی تا بچه پخیه ها
روزماتی لاله ریده چراغی بیه بختنه کوا
لاله نده آقا دیده ورسیده عشاب ما خراپا وچه للاسه بمی بلچه خطلیوی
بیا قیامت پری را کوزیگی که خدای دی هدایت ارتوکی تو با وای چه یوازی هم دایی نیسی
گوره سر لوسه دی جبه او دسوی دا پام دیوی چو پروشه که دی رینگ و بینگ ورنورم پوش بی
گوره لک خونور خلکو تا مگوره چو پروزه که چوم را سلاناکا برده بارسی که پخوا غزاناکا می پروزه که ایست پا غزه کی گینه سکه چه گناه لری روزه خود عبادتون و برکتون میاست ده دی غصه و ظلم میاست نده
توش ما ده مسئله بکوه ما ده هر چه معلوم دی خپل کار تا دی بیداره اوزا
بیداره یم پا کم روزه که دی چه کم سوی چه دازل بکم سی
کباوی نشه
تی جنگ تر آغله او دی ما جنگ للاس نکیگی
اخی نو روزه ما تی تبا اتصبخه
نوار چه دی چرا رو در تا پاخه بایکم
ما خوی آقا دی شدر کچالو راوری دی چه بطر پاخه کی
روزاماتی تا با تری پریکی پاخه کم اما خستان بم شکنه در تاو کم او پشلمه با غوار روری در تا پاخه کم نور چه وای
پیرکوی تا با شلوم بیلا کمکی ها
زور تا پیدا بایکم کورونا دیر دی لیو چا بای راورم
گوره او شدی بیا بای ازان کری وی او تا برا شلومبی نیوی پیدا کری
پیدا بای کم ممرا
او کدی نیوی پیدا کری بیا زان وزنو کتا
زان دی وزن ما ولی وزنی
وار پوار می اصحاب خرابیشی چو چل می در تا ویلی دی چه خیر دی پروشه کی چات را سرکاو خب پتایی زما خبر اصل نکی
تروس خروجه ندر اغلی چه روز دست و بیا به احتیاطم در سرکاوم او دزار غلبم
جانو ام داوش لرشا او آقا نشایی در روزه تنباکو راورا چه مایده یکم بیامی پر روزه که للاس نیشیگی آقا دنشوار و غمیدار کتای ام راورا چه دقلت پا دقا رپک گیدم چه پر روزه ماتی که بیان نشم پسی گرزه دلائی
وایم که خدای دیت روزه ماتی مرسوا
در شدی ویلا
ما ویل چه روزه دی خدای بخیر سر راولی اووز دا کیسه هم باورید
موسیقی
بختو خان مچی ته به خلکو بختو گای مچی ویل، او لکه د ما به ډیرو بیکاره کلیوالو زیاتره وخت د هغه د واړه دکان مخې ته پلترۍ وهلې وي چې سات یې تیره ورځې بېګا شي. د کلي د ټولو بیکارانو د ټولېدو ځای همدغه د بختوګي مچی دکان و، نو ځکه به یې غرمه غرمه بچیان او ورونه همدلته پسې راتلل چې ډوډۍ خوړلو ته یې خبر کړي. د بختو هم ښه سات تېر و، ځکه هم یې کار کاوه او هم یې د کلي له خلکو سره ټوله ورځ مرکې او خبرې. د مچی یو زوی و چې ټوله ورځ به یې د پلار په خوا کې سپاره یا کتاب په لاس کې و او درس به یې وایه. خود کلیوالو زامن چې ډېر نازولي و، ټوله ورځ به یې یا مرغۍ ویشتلې او یا به یې هم نورې لوبې کولې. هره ورځ به بختوګي د یوه و کلیوال زوی ته د غولکې کاسۍ جوړوله او له همدې امله یې په کلیوالو ښه ډېر احسان بار و. بختو مچی به چې هر کلیوال ته د غولکې کاسۍ جوړوله، نو ورسره به یې همدا نصیحت ورته کاوه چې له بچي نه دې غولکه واخله او کتاب په لاس کې ورکړه چې راتلونکی یې ښه شي. له غولکو او ټوله ورځ لوبو څخه څه نه جوړېږي، هسې عمر عباس تېرېږي. خو کلیوالو به ګمان کاوه چې بختوګی مچی د خپل وخت ضایع کېدو او چرم له امله دغه خبره کوي. زیاتره وخت به چې مازدیګر مازدیګر بختو مچی کار بس کاوه، نو د سودا دوکان ته به ننوت او ښه ډېره سودا به یې واخیسته چې یو نیم کلیوال به له نیت بدۍ غږ پې وکړه چې بختو ډېره بې باکي مه کوه، خوار به شي. خو بختو مچی به په یو معناداره مسکا ورته وویل، غم یې مه کوه چې همدغسې ګټو همدغسې څټو. او له دې سره به ټولو حاضرو کسانو په پلک وخندل، خو هېڅکله یې هم د بختو مچی په خبره سر خلاص نه شو چې څه وایي. وخت لکه د خوب لیده هسې تېر شو او یو وخت د کلي په پیتاوي کې چا وویل چې د بختو مچی زوی د کلي کلینیک ته د ډاکټر په حیث مقرر شوی دی او ډېر لایق ډاکټر دی. ټولو حاضرو کسانو په تعجب پوښتنه وکړه، د بختوګي مچی زوی؟ د کلي یو هوښیار سپین ګیری مسک شو او ویې ویل، ځی ښه شو، بختو مچی به مو کلو شي او څپلۍ رارغولې او دی به مو ناروغ بدنونه راورغوي. رښتیا هم په ټول کلي کې نه دوه کسه روغ و او نه هم باسواده، او د بختو مچی د لاس جوړې د غولکو کاسۍ اوس هم په زیاتره ډیرانونو کې موندل کېدای شوي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغار، عبدالرحمن سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی، کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4. We'll be right back.
غگی ورکشا لک دغرا او سنزر غگ او غگ بے کبن